چاري سيد قادر جلالوف پر مخ اوري اوري چې ولسمشر غني وای له قوي دریز نه له طالبانو سره خبري کوي او په خبرو کې د ډیورن موضوع نه ده شامله. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پر خپل حکومت انتقاد کوي، وایي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. خو دا هر څه له خبرونو وروسته په سر کې اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی وایي ټاکل شوی د حکومت یو پلاوی به په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. سپینې ماڼۍ هم په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې مهمې بللي. اروپایي اتحادیه وایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې به څو ورځې دوام ولري. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د سولې د بشپړ مذاکرو د رسمي پایل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا لومړی وار دی چې ولسمشر غنی رسما له طالبانو سره مخامخ خبرې تایید کړي. د ارګ خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله وویل د دې لیدنې هدف د دوامداره خبرو پایل او د باور رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا خبرې یو ستر پرمختګ بللی دی. ښاغلی شریف چې اوس مهال په ناروی کې دی، پرون پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا مثبت پرمختګ بللی او هیله یې څرګنده کړې چې د افغانستان د ثبات لپاره به ښې نتیجې ولري. بل خوا سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی. جاش ارنست خبریالانو ته وویل دا خبرې د با اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت ستایلی چې دواړو خواوو ته یې د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش قمندان ګلزمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال ووژل شول. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قمندان و. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک هم جوړ کړی دی. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځې پولیسو پر کور د حمله کوونکو د محاکمې غوښتنه کوي. د کاپیسا د زنانه محبس پولیسه نفس ګل چې په حمله کې زخمی شوی دا مهال په روغتون کې بستر ده. په حمله کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د کاپیسا د ښځو چارو رئیس سیفوریک حسینی پرون ازادي راډیو ته وویل موږ ډیر خواشینی یو چې د داسې زړورې افسر پر کور د شپې حمله شوې او زخمی شوی او زوی هم وژل شوی دی. د کاپیسا امنیتي مسؤلینو ویلي چې څلور حمله کوونکي نیول شوي دي. د پولیسو په وینا حمله کوونکي د کاپیسا اوسیدونکي او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ډلې غړي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې نور هم دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې 15 جمعیاو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای د 8 موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکلی و. خود امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نوی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به یې وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې د ایران سره وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره باید 8 مسالې حل شي. لاوروف وویل چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د ماشومان د وړیا تعلیم لپاره مرسته ته ځانګړی کړی. د ملال یوسفزی د موسسه یوې تازه څېړنې څرګنده کړې چې د دې هدف چې دې هدف ته د رسیدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې نړیواله غونډې ته چې د ماشومانو پر تعلیمي امکاناتو پکې خبرې کېږي وویل، د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. ملاله یوسفزی به 4 ورځې وروسته 18 کلن شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدراعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس پراس تیره ورځ ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې په نړیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې دا یوازې په یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې د اروپا په برخلیک پورې ارتباط لري. او روسی خبر دا چې د مالتا صدر اعظم پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، د یونان له لوري د ثابت پلان نشتون په بروکسل کې د مالی وزیرانو له غونډې سره مرسته نه کوي. د مالتا صدر اعظم جوزف مسکات پرون په ټویټر ولیکل چې د یونان له لوري به یو ثبات او څرګند پلان نشته، خو د یونان د حکومت یو چارواکي په حواله ویل شوی چې د دې هیواد صدر اعظم الکسیس سپراس به د غونډې تر پیل مخکې د جرمني له صدر اعظم او د فرانسې له ولسمشر سره وګوري. ویل کېږي چې د یونان د حکومت پلان کې غوښتل شوی اروپایي اتحادیه د دوی د پورونو 10% ور وبخي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د 7 مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر اشرف غنی تایید کړ چې د افغان حکومت پلاوی په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي، خو ټینګار کوي چې دا خبرې له قوي دریز نه دي او د ډیورن موضوع په دې خبرو کې نه یادېږي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې برابرېدل یو ګټور ګام بولي.
د افغانستان امن د پاکستان ګټه وي، او د پاکستان د اقتصاد لپاره، د پاکستان د ولس لپاره، د خلکو لپاره هغه په ګټه تمامي.
په روانه خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبداللهوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات سبب شوی ترڅو امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ وګرځي. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او په روانه خبرونه کې د دې په اړه هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت ویانوي د دې وزارت مشرتابه په یو نوي اقدام کې غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو په سیستم او د رهبرۍ په ډول کې تغییر راولي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو تر په باب هم درته ریپورت لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ولس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوري. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون تایید کړ چې له کابل یو هیئت اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استادو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خونړۍ حملې جاري ساتلې، اسلام آباد ته د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوي تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د خبرو هرکلی وکړ او د پاکستان حکومت ستایلی چې داسې پرمختګ ته زمینه برابره کړې ده. فرشته جرالزی او د موضوع جزئیات.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر دریو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو مفکرو د بهیر دوام د باور رامنځته کول لپاره هڅي او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسئلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بله مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامله شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نشي ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنډ کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروې کې دی پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت بللی او هیله یې څرګنده کړې چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
د فرشته جلال زی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د رسمي خبرو اترو د پیل په اړه ترسره کیږي او نوموړي څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د افغان حکومت دریځ قوي دی او دغه راز د نوموړي په وینا باندې افغانستان سیمه ییز هیوادونه او دغه راز د افغان حکومت وسوال مخالفان اوس په دې پوهېدلی چې د وسوال فعالیت له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ماتېدل امکان نه لري. د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستاني حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیل هرکلی کوي. وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور دی. خو د دې ترڅنګ دوی په دې باور دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال کامیابېدای شي چې پاکستان پکې له روغ نیت څخه کار واخلي. له پېښوره په زموږ همکار سبیح الله شفق رپورټ لري.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو اترو د زمینه برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو جګپوړی افغان پلاوی دا مهال په اسلام آباد کې دی او ویل کېږي چې نوموړی له افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو لپاره راغلی دی. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د وسلوالو او د هغوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابرولو هرکلی کوي او وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دي، نو باید دا هیواد په دې لړ کې د افغان دولت مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو افغان کارپوه سمی یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
پاکستان خپله داسې حالاتو سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دي ورباندې کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حد پورې چې دوی د طالبانو نظام ته په خپل هېواد کې خطر ګڼي تر هغه حد خو دوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه یا له منځه یوسي یا ورسره خبرې وکړي یا داسې حالت ته راولي چې د حکومت خلاف جګړې ونه کړي. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه دا؟ نو که وګورو زما په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد دپاره د پاکستان د ولس دپاره د خلکو دپاره هغه په ګټه تمامېږي او هر هغه هېواد چې په ګاونډي هېواد کې جګړې وي مشکلات وي یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي ظاهره خبره ده د هغوی منفي اثرات په ګاونډي هېوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اړمچی کې هم ملاقات شوی دی. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاجي څو ورځې وړاندې د اړمچی خبرو د تایید تر څنګ ویلي وه چې دا زمینه پاکستان جوړه کړې وه او ادا یې کړې وه چې دغو خبرو لپاره به دویمه غونډه ژر جوړه شي. خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې تر څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکی شمیم شاهد وایي
دا یو ډېره ښه خبره ده چې پکار ده چې پاکستان د لس کال وړاندې کړی دی ډېر آیا درست آیا ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې کړي د نتیجو پاک ده مونږ دا ویلی شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی نو هغه د پاکستان نه ډېر زیات ځینې لري د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهګرۍ په هکله د افغانستان سره د تعلقاتو په هکله او د شمبه په هکله باندې اوسه پورې په پاکستان کې یو پالیسي نه ده.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. او اوس له جنقه الکوزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د هند اوټلوک انټرنیټي خبرونه طالبان او افغان حکومت په اسلام آباد کې خبرې کوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړي او په سر کې لیکي طالبانو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې له افغان حکومت سره پټې خبرې پیل کړې او دا په افغانستان کې د جګړې د ختمولو پخلاینې او سولې د عملی یو برخه ده. خبرونه لیکي دا خبرې وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تیره میاشت ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به د یوې اونۍ په دننه کې خبرې وکړي. خبرونه د پاکستان د اکسپرس نیوز په حواله لیکي په دې خبرو کې د افغان هیئت مشري د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي او د طالبانو په هیئت کې د طالبانو په رژیم کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مولوي جلیل او قاری الدین محمد شامل دي. اوټلوک زیاتوي د اسلام آباد دا خبرې د چین د اورومچی خار د خبرو په تعقیب کې کیږي. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو ویان لري خبرو څخه بي خبري خوده لري او وايي په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. خو څارونکو په دې باور دي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د خپلو تهاجمي حملو د دوام په مقصد په اسلام آباد کې د روانو خبرو په اړه بي خبري وخی. فارن پالیسی خبرونه پروسته ګڼه کې د پاکستان پر مخ د سورې کړکې تر لکېږي تر سرلیک لاندې او تحلیلي مضمون خپور کړي او په یو برخه کې راغلي په تیرو نهو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې بدلون راغلی خو د پخلاینې پر لور پرمختګ په ټپه درېدلی او په دې توګه یو تاریخي فرصت له لاسه ځي. ډېر لږ کسان ممکن په دې سترګې پټې کړي چې په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د بدلون علامې راڅرګندې شوې دي. نه یوازې د دواړو هیوادونو په لهجه کې بدلون راغلی بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اویا کلونو تاریخي دښمنیو د احتمالي ختمولو لپاره هڅوونکي ګامونه هم پورته شوي. خبرونه لیکي افغانانو او پاکستانیانو دواړو درک کړی چې د یو بل له همکارۍ پرته د وسلوالو ستونزه نشي حل کېدی. دا په دې معنا ده چې د دواړو هیوادونو راتلونکي سره تړلې ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دا پرمختګونه د افغانستان د نوي مشرتابه پرته ممکن نه وو او دا ځکه چې افغان مشرتابه سیمه ایز سیاست او اقتصادي اجندا ته پوره ژمن دی او پاکستان هم په افغانستان کې په خپل ستراتیژۍ له سره غور کړی. خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ نور پرمختګ په شک کې دی او سیاسي لاسته راوړنې ممکن بیرته په شا شي. د خبرونې په باور په افغانستان کې زیات شمېر خلک د پاکستان په همکارۍ او صداقت شک لري. له دې هم انکار نشي کېدای چې پاکستان له یوې خوا د پخلاینې خبرې کوي او له بلې خوا یې په خپلې خاوره کې افغان وسلوالو ډلو ته پناه ورکړې ده. خبرونه زیاتوي انتقاد کوونکي وایي د پاکستان صداقت او جدیت به هله ثابت شي چې له خپلې خاورې څخه د طالبانو د کوټې شورا او د حقاني شبکه وباسي.
تاسی زمون غگل ازادی راڈیو او رای اوڑانده پا خپراونه که د ایران د اٹومی مسئله پا هم ریپورت اوری دل شي. د حکومت اجرای مشر عبدالله عبدالله وی چه د حکومت د مشرانو ترمنز پا پریکړو که موجوده اختلاف سبب شوی ترسو د امنیت د ټینګښت د اقتصادی وضعیت خرابواله او د توریزم سره د مبارزې په برخه کې لازم کارونه ترسره نشي او که هم شوي وي ډیر لږ دي. ښاغلی عبدالله عبدالله پرون په مزار شریف کې د هغه د سفر په ترڅ کې چې اصلي موخه د شمال زون د امنیتي چارو څارنه بررسی کولو دا څرګندونې په یو خبري کانفرانس کې وکړې. په اړه یې له سیمې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال زون کې موجوده ناامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې یې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړې دي. د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یوه خبري کانفرانس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکړل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړې دي. عبدالله د سه شنبې په ورځ د شمال زون تر ټولو ناامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. ریاست مشر د خپلو بیاناتو په ترڅ کې په شمال زون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د دین له عالمانو څخه یې د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لورې د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله. میلیاردون افغانۍ کته پورته شوې. د بهرنیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نه شوه او تر څنګ یې توریزم ته هم د ودې زمینه مناسبه پرېښودل
شوه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یوه ځانګړي وزارت د جوړښت پاره هم وعده ورکړه او وی ویل چې په حکومت کې یې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري فرصتونه واخیستل شول او لویه اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې یې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي د دې وزارت مشرتابه به په یو نوي اقدام کې د سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو په سیستم او د رهبرۍ په ډول کې تغییر راولي. صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ دفاع وزارت له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې له دې پریکړې وروسته به سیمه ییز پولیس د پولیسو د عمومي قمندانۍ تر ادارې لاندې راشي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د کارونو د نظم او همغږۍ لپاره ګټور ګڼي. یوسفان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د سیمه ایزو پولیسو څخه د حکومت د نه ملاتړ په موضوع د ډیرو انتقادونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې پریکړه شوې چې له دې وروسته به سیمه ایز پولیس د ښه ملاتړ په خاطر د ملي پولیسو د نظارت لاندې وي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې هدف لپاره د دریو امنیتي ارګانونو او سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې څخه تشکیل شوي پلاوي ولایتونو ته سفرونه پیل کړي تر څو د دغو ځواکونو د فعالیت ډول وڅېړي. ښاغلی صدیقي وایي د دغه پریکړې له مخې د سیمه ایزو پولیسو کنټرول ورڅخه څارنه او ملاتړ د اړونده ولایتونو د امنیه قمندانۍ په واک کې ورکول کېږي.
پس از این مسؤلیت ساخو ادارې
له دې وروسته د سیمه ایزو پولیسو د ادارې مسؤلیت د قمندانۍ مربوط کېږي او په سیمه کې د ځواک به د امنیه قمندانۍ تر ادارې لاندې کار وکړي. په ورته وخت کې به امنیه قمندانۍ په ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو څخه ښه ملاتړ ولري.
پولیس محلي در ولسوالۍ ها به ګونه بسیار جدي حمایت خود مبذول خان داشت.
دا تصمیم داسې مهال نیول کېږي چې د راپورونو له مخې د جلریز په ولسوالۍ کې وروسته نښتې ته چېرته چې دېرش تنه سیمه ییز پولیس ووژل شول د ملي پولیسو او اردو هیڅ مرسته رسېدلې نه وه. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ وویل لومړۍ څېړنې ښیي چې د سیمه ییزو پولیسو سره د نورو امنیتي ځواکونو لخوا مرسته نه وه شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د هېواد په شاوخوا 145 ولسوالیو کې نږدې دېرش سره سیمه ییز پولیس د امنیت د ټینګښت لپاره په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې ډېر کله د سیمه ییزو پولیسو په اړه شکایتونه موجود دي ساتي د امنیتی چارو ځین کارپوهان د هغوی د ښې دندې په خاطر د کورنیو چارو وزارت نوی تصمیم ګټور ګڼي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتی کارپوه عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا ښه خبره ده چې د امنیه قمانداني اړوند کیږي. دا کار هم د تشکیلاتو هم د ښوونې او روزنې او هم د قوې د ښې استعمال په خاطر ګټور دی. امنیه قمانداني په خپلو ولایتونو کې کولی شي چې د هغو مرستو ته ورسیږي او په تکتیکي برخو کې ورسره ډېرې مرستې کولی شي. له دې سره که له یوې خوا د سیمه ییزو پولیسو په فعالیت ډېر وخت انتقادونه کیږي، له بلې خوا داسې انتقادونه هم شته چې یو شمېر ځایي قمندانان او زورواکي د هغوی څخه د خپل ځان په ګټه کار اخلي او په غیر قانوني کارونو یې مجبوروي. دا هغه څه دي چې د کورنیو چارو وزارت یې هم تاییدوي او وایي چې د دې وزارت د نوې پرېکړې له عملي کېدو سره به ډېرې دا ډول ستونزې له منځه ولاړې شي. خو دا چې د کورنیو چارو وزارت به آیا د دې تصمیم په عملي کېدو کې چې وکولی شي د څو کلونو ریښه لرونکي ستونزې حل کړي بریالی شي که نه، هغه څه دي چې وخت به یې روښانه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د درې بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وی هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمېر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅې کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. ښاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرها.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 5 میلیون دلار نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله ده پراتون کې له دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
څو ورځې مخکې هم د میلیونونو نوو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د 11 کورنیو مطبوع ترمنځ لاسلیک شوي وو. ښاغلی بلخی وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندوستان او ویتنام کې په راروانو 4 میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وویل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
We are now ready to sign the contracts and looking forward to receiving the many books that
اوس موږ د تړون لاسلیکولو ته چمتو یو. هیله ده دا کتابونه چاپ شي او افغان زده کوونکو ته ورکړل شي. دا د اوس او راتلونکي لپاره د افغان زده کوونکو په ګټه دي او موږ به په دې برخه کې نور مرسته هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کیږي. خو د پوهنې وزارت وایي متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشروي په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې 4 ورځې دوام کوي. تر دې مخکې د جولای 1 د موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی او داسې ګڼل کیږي چې دا ضرب الاجل د جمعې تر ورځې تمدید شوی دی. په دې اړه فرشته جلال زئی رپورټ لري.
سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ وویل، موږ هیڅکله هم د اوس په اندازه وروستۍ موافقې ته دومره نه و نږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د 15 جمع 1 هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې سوي دي. موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي تمرکز تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان تر لاسه کړو چې دا ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنا نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمعه یو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر ومې به وروستۍ موافقه وشي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه دا نظر رامنځته کړی چې شایي نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون وویل چې له ایران سره مذاکرې اسانی یا ساده نه دي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو او د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مو رپورټ اوریده. اوس هم له اسدالله لودین څخه د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د سولې د بشپړو مذاکرو د رسمي پیل لپاره له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش قمندان ګلزمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال وژل شوي دي. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځې پولیسو پر کور د حمله کوونکو د محاکمې غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. په نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او د مالټا صدر اعظم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د یونان له لوري د ثابت پلان نشتون به په بروکسل کې د مالی وزیرانو له غونډې سره مرسته ونه کړي.
اته بچي او دوه درش دقیقې د خبرونې پاتې برخه د انصاف پلټ کې او ازادي او اوریدونکو 1900 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کې را باندې ورس تیری شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. دی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي. د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بې وزله دی او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابر کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو په لار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستي دي. ستونزه مو څه ده؟
دما ستونزه دا ست چې اربکه اندر هزار وازیات کوي خلکو ته. دا چې ما یو کالی جوړ کړیو لخته لپاره هغه چې کورته مې راولاس هغه ما ته وویل دا کالی په شیشه راولې دي. ما وویل د اختر لپاره راولې دي او یا غده دا ما ته براکې.
تاسو د ماشومانو د اختر کالی در نه واخیستل؟
دغه مې واخیستل چپړ مې وهل او هغه مې کو او مخ خبرې نه کو خبر وک بیا نور پموک باندې دز کوي
دوی یواز تاسو زوري یا نور کسانم دلته په دې سیمه کې وهی ټکای نور خلق په دې اړه څه وایي
یا یا ولا ټول خلق دا شکایت لري یواز موږ نه یو موږ و هغه پروانه کې یو ځوان ارجنه پر لاس نه پر اونه د ټول کریاته مشکل هغه کوي 10000 هزار هزار ازات کوي متسکلونه ته نه پرګ دی واغه څوک چې چیرته دی وای چیرته مزه هغه د تراک تذکره در سره نه وي یا به وی څه چپل څه لږه ته درته وکی
یعنی تاسو وهی زوروی مو
او دا چې شپې راځي مثلا مازیګر راځي وای دی په سمای ډوډۍ تیار بکای لکه مولا غندې دا چې نوبت به ورکای
ها د پیشنمی ډوډۍ لتاسو نه غواړي او د ماخام یا روژه ماته هم غواړي ها کامله پوره نه کوي نو تاسو سره څه چلن کوي تر اوسه خلکو ته څه ویلي
بیا موږ ته وهی وای ولې نه کوي طالبان ته خو ورکولو موږ ته ولې نه ورکوي
یعنی تاسو طالبان ته هم ډوډۍ ورکوله او غوی سره همکاري کوله
یا هغه مخکې طالبان وو هغه طالبان خو یو ورځ موږ کورو سره غلی وای لیک ډوډۍ راوړی جمعات ته جماعت هغه کړی نو دی هر شپه د دې نوبت د سي ډوډۍ راوړای ماته داسې بل خبره داسې دا د متسکلونه خبره ده خو متسکلونه پرې دی ولکه کوم مشکل دی ته ورسې
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي یو نیوي وړي
او ته هغه کوي کانه وي د وخت کې تر سوي وي هغه ټول جمعوي یو پنځله سو شل متسکلونه ټولوي او د پور باندې هغه کوي وای د مخالفینو هغه ده تسکلونه د دې په موږ دې ته ورغه کوي دې هغه کوي ورغه اچوي پکې او هغه بل نو نوې سي دا سره وړي هغه په چا دیواله او بل بل کلی کې خپل ځان سره
تاسو څه کار کوي دولتي وظیفه لري که د کوم آزاد شغل لري یا کار کوي ولې مخبل د غستون زول سوالي او د امنی قماندانۍ ته نه درسولې کرا سوال مو هغه څه ویلی تاسو ته
یا یا ولکم ویل سیو وای ولکم ولکم په مو باندې ملند وه خو په مو خبر یې غنه کوي یو پولیس د مو کلی کې هغه ما خپل شخصي نظر ورته وخایل وای نه کیږي اشنا داسې ده سی تا خبر نه منل کیږي
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي
نه کوي هغه نه کوي د موږ کورو کې د اردو ملي مور سره و داسې
یعنی دا ځواکونه تاسو سره همکاري نشي کولی نو څه غواړئ تاسو
د امنیتي اردانونو سره وغږېږئ داسې خبره شته داسې مشکلات شته د متسکل مشکل باید حل شي ځکه چې په موږ شپه ورځ په بایسکل باندې ګرځېږو داسې په بایسکل باندې شک وکړي په بایسکل باندې مګازي کوي
موږ دغه ستونزه د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرحه کړه اکبرزاده صاحب موږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی او ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي او حتی دا وایي چې خپل اولادونو ته د اختر کالي په ډېر خوارۍ سره اخیستي وه او په لار کې محلي پولیسو له دننه دغه جامې البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وه دا اخیستي دي تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې
زه په دې اعتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو او د محلي پولیسو لخوا نه دغه نه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده زه خو د ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي اما د تخطي د مخنیوي لپاره د ولسوالۍ قمانداني د عملي او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو زه د دې ورونه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړه ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي هر څوک چې مرتکب د دې بد عمل سوی وي د هغه په حق باندې به انشاءالله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي به کوي کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي زه په ټولو د اندړو په شریفو خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو غغناوري دی ولای دروازه د تاسو په مخ باندې سپورس خلاص ده راسي مراجعه او په ولایت او کوم مغغوان اوریده به تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړئ اما د دې ورونه خواهش کوم چې زر تر زر ما ولسوال صاحب ته هدایت ورکړی دا قماندان دی عملی دی ولسوالی ته قماندان دی عملی هم نوې تلې دا ډیر فعال سره ده زور نه خایش کوم چې الته مراجعه وکړي چې رسیدګي و نه کړل ما یې ته هدایت کړی دا بیا به ان شاء الله په دې حق باندې زه خپل شخصا اقدام کوم او د دې ورور د غدار او غم ته شو تر رسیدلې دا او د غازار شو تر رسیدلې دا په دې حق باندې ان شاء الله تاسو نو تر رسیدګي کوم
اکبرزاده صاحب د غورو لري وبله مسله مې ده یو وای چې مالی پولیس پاندړ ولسوالۍ کې لخلکو نه روژه ماته غواړي او پیشنامه هم غواړي په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هر شپه خپل ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ
ولې نه مخود ملي پولیس خپل اعشه لري حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هیڅ امتیاز ورته هغه حق نه لري چې د خلکو کورونو ته ورشي او د خلکو نه ډوډۍ واخلي حتی که بعض خلک په خپل خوښه او رضا باندې د دې سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده اما که څوک په زور او په جبر باندې د چانه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو پیالې شی د په زور باندې د راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو بیا هم په هر عنوان باندې شکایت لري او ګیله لري زور نه خواهش کوم چې قمندانۍ د امنې او مقام د ولسوالۍ د اندړو ته مراجعه وکړي هغې به انشاءالله رسیدګي وکړي او ما هغې سره تماس نیولی ده او زه د ورور اطمینان ورکوم چې اول خو د دی عاجل مراجعه وکړي او د ده دې شکایت په حق باندې کار چا د عمل کړي او دې ته د ازار او عزت ورکړي او ځینې د بچانو د اختر کالي اخیستي وي دې ته موږ رسیدګي کوو او بل هر ډول مشکل چې وي د ټولو وروڼو نه موږ خواهش کوو چې د دې ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمندانۍ د عملیې ته مراجعه وکړي هلته که غږ وانه ورېدو بیا هم تکراروم زما دی ولایت دروازه د شپې ورځې دی په مخ باندې خلاصه ده
کور ودان اکبرزاده صاحب مهرباني تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000022 3 شپږ یو او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم د روغتي او نیکمرغي په هیله د ایساسو د دیونی د پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید په دیونی کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیل مسلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره ځینې تر اورو دغه دوستانو تر ډیره د دوی سیمو ته د ورغلو لارو د بندیدو خبره کوي چې په بیلابیلو دلایلو مخصوصا د نامنۍ او لقبله لارې تړلې دي او خلک د خپل اړتیاو پوره کولو جوګه نه دي نو شکایتونه هم ستاسو په خپل د دوی څخه به وورو د خبرونه تر پایل د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده نور مونږندوم خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلوم چې وای په خپل سیمه کې د اوسېدو لپاره د پوینه باج ورکوي
الو السلام علیکم اور ورځ کوچی هم د غزنی د ولایت د زنخان د ولسوالۍ تاسو را په تماس کې یم ګوره په دې از د خدای د ته یو ولسوالۍ د زنخان د روس په وختو کې د انقلاب په وختو کې دا زموږ نه نه ودل تر نه چې باج راځي چې دې نه یو څه اخیستی ده دا اوس د اشرف غني او د کندو حکومت د دفتر په وسط د ازادي موږ یو ورور کوچیان خلک ته چې فرق ساتي وروره یو لکه شپېته زر روپۍ یا بله ورځ ماسه دې واخیستی باج دا وروره حکومت ته دا څه ژوند چېرې موږ کافران یو وروره حکومت چې راشي موږ د ملکي چلی دا واز په دې او خدای دې ورپوري او چارواکو ته ورسېږي دا زموږ غور دې وکړي نورم وخت نه نیسم وسلام
الو السلام علیکم زه عبدالرحمن د فراری ولایت بلابلوت ولسوالۍ د ګرانی د کلي څخه غږیږم
کم مجران چې مطرات راغلی او د بند پاکلې خبرې کړې دي د ډېر لسکاله ډېر کسانان ډېر وزیران لاړه او راله موږ ته کوم کار ونه کړ او کوم پرمختګ د بند پر برابر ونه شو هر یو چې به راغی دا خبرې به یې وکړې بیا د خارجي کشورو زموږ د همسایران کشورو لکه د ایران لکه د بل بل دولت څخه به یې خپل د ځان دپاره شخصي ونډه واخیستل او خپل کار به یې په جوړ کړي بند به ګرته پاتې شو دا هغه نه امیدی زه نن موږ دا خبره کوو چې کوم وزیران راغلي دا به موږ ته ګټه ونه کړي دوی ته به شخصي منافع په ورسېږي نو د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله دواړو ته دا هیله کوو چې پوره کوشش وکړي نور د خارجیانو خوشحالۍ ته ونه ګوري د خپل ملت و غم او درد ته وګوري دا کار پرمختګ ته ودري او دا کار پرمختګ وکړي او دا کار د پراخ خلک وساکي سره مخامخ کړي او د پراخ خلک به انشاءالله ټول افغانستان د غلا او دانا او شی برابر کړي انشاءالله که دا بند برابر شي خو نو د مشران دې ښه په دقت سره فکر وکړي وسلام په احترام
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سید کریم خبرې کوم د کابل نه دا څنګه پارلمان دی اول خو په غونډو پښتنو هغه کوم چې بیا دې زړو وکیلانو ته رایه ورنه کړي ولې په خاطر د دې چې زموږ یو وکیل پېژنو نه ای رایه مو له ورکړي سر یې پېژنو نه زموږ د غریبو چا پوښتنه کړې ده دلته تاسو راشئ کابل کې څلیح زره خلق خلقی ولاکی وکیل پختنه کړی ماشومان بے تعلیم بے سرنویش خدا او پکلانه و اور سیو پختن لسو کرای په پارلمان کې نور کی وزارت دفاع ته تا خو دې دا حالات دې زمونږه
اور السلام علیکم زه حمید الله روزګان ولایت چوریا د ولسوالۍ څخه تاسو په سماعت کې دا در کندارو د ترنیکوټ لار د خراب د مزمس کواله په غو سات لار در وجه مبارک د مرتضی مشر خراب دی بالا لار د سرپونی سند او غفتن لار چې دا لار په خای کې وسلام
زلو سلام علیکم زه د کندهار د دند ولسوالی څخه عبد السلام تاسو ته زحمت کوم موږ د بار کې سره دی
السلام علیکم زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ څخه خبر کوم زه د تری د قومندان یو څه دا غواړم چې موږ په ولسوالۍ کې ډېر نامنی د عسکر قومندان دی جلبه زار شروع دی خلک وی خلک ټکی خلکو ته وایي ژیرې چې غټي هغه خودي قومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټي دا غره ګرځوي چې ژیرې خریلي هغه ورځي دا څنګه آل دی دا څه دا څنګه د ځان ته حکومت ته څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي دا څنګه دا څنګه حکومت دا څه رقم حکومتداری ده زه د تیرې د قومندانې امنیت صدا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته د توجه کې ار عسکر قومندانې خلک وي خلک ټکی خلک زیری په بازار کې په خلکو دکان کوي پر دکانو ټکان کوي چاته سړی وژاړي ازاره راغلي دي ازاره دلته دي خلک وي خلک ټکی د خلکو ستانو درخت پرې کوي په خلکو جلبه زار کی په زور په خیری د خدای ری د تاسو حکومت د تاسو حال دی چې ګزول وسوالی ته توجه کی سلام علیکم د خدای په امان د ازادي رادیو ته ډیر مننه چې موږ پیغام نشر کی سلام علیکم
سلام علیکم زه مو د عبد الله چې په لاره شاجد ته خبرې کوم په شاکې کې د امنیت کې د خطر ته دون او اروپیان طالبان کې څه دي مطلب او په هڅه چې د اختر محمد پیغام پیشدم د کندهار په ولایت کې پاینو مینه کې ارشاد کلی علامه اقبال کلینک ارشاد کلینک دی پاینو مینه کې دی دغه رقم د خلکو سره بده وضه کوي دواوی ټولې خرڅوي دوایانې ګدام په ده کې دوی و خلکو ته وایي دوایانې نسته خلاصې شوي دي او چې دا دی سره کوم وخت دا وایي دی وایي موجود دی دا موجود دی په وخت کې دی دوی د انې تیز خاري او خلکو تورتي نایي چې ډیر وخت کې نو سلور دا نه وایي چې هغه د خلکو پورتګ باندې نه لري نو موږ دا د کندهار د سیټ یا نه څه دا یلو امید لرو چې پر دغه هسپتال باندې یو نگرانی وکړي دغه کلینیک نگرانی وکړي دا ډاکټرانو ته یو لارښوونه وکړي مازی خلقو باندې پسخند وی خلق خاران مجبور دي د مجبورې سره خل توار شي دا د جاپان په مرسته جوړ کړي نه کړي دغه خاران او غریبانو د پاره جوړ شوی دي لکه نو چې ګرته دوايان دغه د کلینیک مسولین د ډاکټرانو دغه بلای سره خرڅي فرصه یې صافه د کلینیک روان دي فرصه به خاص نشه د سیټانې څخه مو دغه یلو مې د چ پر دغه کلینیک باندې خپل بدسي وي کې د خاران او مظلومان خلقو غم وخري وسله
مزدا پیغام کې دا ولس وايي چې موږ یې دا کېل دا دار و وړو شان څه درو پنځه ټول شان موږ راایلای چې موږ بار کولای شي خپل ځایو پر تر دې نو وس موږ چې څنګه بلان لرو موږ پر موږ باندې دا حکومت صدر په نامه دی کمانډان دی سربان په کلب عیناس دی چې پر موږ باندې غاټ جنم کړی او کوي نو نه موږ دا نظر یې نه توان نو ما ځکه نه بازار ته نه پیژنې نه تلای شي دا کولای شي موږ د خبرې غټ مقام ته ورسېږي او دا موږ شان چې سبا مازګر ته کولای شي موږ شان ټول راځي موږ په چاله نو موږ د کاریزونو شان وښوله اوس موږ کولای نو کاریز راځي چې په فاس برابر برمی و دغه چاله د څنګه موږ خپل د چیرې نو موږ بار کم خو او کله خاطر مخه ونیږي نو چې موږ شان وښه موږ نه الان وښه موږ شان وښه نو موږ کم خو کاریزو به موږ نه لرو چې ورو تر موږ نه یاله چې موږ هغه ته دا ونیږي مجبور چې موږ ولاړې خاطر مخ نه مردا پیغام مر پیغام دی واورې دي
هلو السلام علیکم زما متخانې ما د سګلاد او سوالې ته خبر کوم ما سره افغان صاحب څه دا پیغام دی او چې دا نورم سګلاد په سوالې کې و دا یو نیم میاشت کې چې جګړه روانه ده یو تا کو وطن ته نه راځي او کومه چې دې له وتی مرمې وطن ته راغورځي د دوه لاس ټول خلک چرار دي او یو تا جبن په دایو نیمه میاشت کې په وطن مرمې نه دی مرسوي او دوی بیا نو د ګاره ته لاس نه اخلي او نه سره وځي بل نه تاسې نه بل دا وکي نو ورغتی مرمې راغورځي د وطن درخت او کورونه ګرد د خلکو ته پاتې دي نور مو اخلي انسان سلام علیکم
سلام علیکم یا سلام کوړلم او پیشنهاد دې دا چې دا د برمل په ولسوالۍ کې دا کوم جنگ روان دی په دې باندې ډاکټر عبد الله او ډاکټر صاحب اشرف غنی ولې چې شوم پوښتنه کوي آیا دا وطن خرڅ کړی دی او که خرڅ کړی نه دی وطن په غیر باید دغه ته رحمتون کې جواب ورکړي شي او هغه دې دیوسه باید افغانستان دا ټول سیمه نه باید دغه لپاره کوم هیڅ کمی محلي خلک او د علاقې خلک د قربانۍ ته تیار دي ولې چې دې کې غلي دي او دوی د خپل سیاست په ویش کې بوخدي او افغانستان یعنی څنګه څنګه ویلي کې دا دوی لپاره ډېر یو خیانت کار دی چې دوی روان کړی دی وسلام
بولې سلام علیکم محمد شریف ما د نګرار ولایت د خیول سوالي څخه مې اړیکه نیولې دا زده ولس مشر اشرف غنی څخه دا هیله لرم چې بار ملکونو ته ویزه آزادي کې خصوصا سعودي عرب ته السلام علیکم
السلام علیکم سلام علیکم تاسو د ریډیو ټول کارکونکو او اوریدم ته وړاندې کوم زه د سمندر رحمین لنډیرات نن د اړیکې وړ ده تاسو په نن کې خدای لرم چې باید له طالبان سره ټول او کې کې سره ولې کې د وانان بچان به ټول په دغلو کې له سیده کې چې طالبان په ورو کې څه کې شپارو نه پر اعلان کړی وو مې افسر کې څو ډېر خلک په دې مشکلانو زمونږ در بدر سره کورونه کونډې ځوان پاس مدد کوي درم چې د طالبان سره ټول کې
نو دغه ان کې
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ السلام علیکم زه تاریخ نو ورسه خبره کوم ما پیغام دادې ورور چې مر نه د برق لګوي سو نه موټر ګاډ پر وسایې د انسلای څه بته نه سو لګوي نو زما دا خایش دی چې د هغه مشرانو څه چې دا باندې ورته باندې سکان مکوي دا چې کورنۍ خلک دی ازي ورایي هغه پیغام دی السلام علیکم
روزګان ولسی خلک د روزګان لاته څخه نه وړه نه وړي هیڅ شی په دنیا نه راشيږي مؤمنان درته وږي ته جناسي نو دا د حکومت څخه څخه مرده ډیره پېښناد او هله کو چې دا وړه او شان مرته راپریر دی او مر ډیر د چاره خلک روزګان په وطن کې مدیر د کوند او اطمینان دا غشي بیا دغه ناشته نو هیله کوم السلام
بله السلام علیکم عبدالولی المندی د ناوی ولسوالی نر په تماس کې مرور دا مشکل ده د اربکیان موږ دلته ډیر په عذاب ته وته نو ستل دي دا چې مونږ کوي د موږ خلک تر د مشرانو پورې ورسي ورور موږ نه دلته دی نه راکو سي چې نس کوي نه خلک ګری ظلمونه ورسره کوي دا موږ خلک تر د مشرانو پورې ورسي وسلام
السلام علیکم زه بابا جانخیل لوګر ولایت دی محمد اغیل ولسوالی زغات تحت زحمت در کوم پازر جګ بکندو کدی موږ تلويخ کورا کوچان ازرګانو دی رستم ملیشو باشر کړی دی اشرف غنی او نعیم کوچای په دې خبر ده د وسخیل کیږي چې دا وي غمو کی کنغات ناورین به مان سره سی والسلام
موږ کوشان په اجیګه کندو کې معاشره دي د سکورا د ازادي راډیو پیغام سپتون کې ماشین ته زموږ دا احوال دا چې ازرګانو د موږ کوشان اجیګه په کندو کې معاشره دي باید دولت زر تزر غا موخري وسلام
موږ د ازادي راډیو ته دا چې غام دي چې موږ سره ډیر غټ ځلم کیږي موږ مخکره روز موږ ارته د بازار تاسکر بند کړی دي خورګونی دا وړو خورګونی پارسل باندې ځای یې سر کادار وای پر بیرز در در کادار وای دا سربند پوسټا وارا سو سردا په نامه درشتات خوري او طالبان سره لاس طالبان ته میمات شو چې پر موږ یمای ملکان موږ نه اعلان موږ کس کروندا ټول راوت نو دا موږ کس کرنجه شتيږي او دی راوت کوم دا پیغام دا دی او فالا چې کولس ته دا ځان کې فجر کوم دلس ته نس جوړوي افغانستان درکم جوړي
موږ ترمز باندې د ولایت تفاصیل لري باندې د مزګر آزاد موږ ولسی خلک جنگ او حکومت او طالبانو دوی پر موږ د لاري باندې د سیدا تاسو ولسوالۍ نه موږ د روزګان ولایت نه خبره کوم سلام علیکم
د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه انور صدیقی پیغام سبتم او د مخابرات وزارت نموده غوښتنه ده چې تقریبا شپږ ورځې کېږي د پکتیا ولایت مربوطه په مختلفو ولسوالیو کې لکه اریوب زده ولسوالي احمد خیلو زده ولسوالي لجه منګال ولسوالي څمکنۍ ولسوالي ډنډه پټو ولسوالي دیارې با د شبکې انتن کته شوی دی او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او که چیرې د موږ غاوري وزارت مخابرات کې دغې پېښې یا د دې ستونزې جدي غم وخوري
السلام علیکم زه اجمن د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه دا پیغام پریږدم زما پیغام دی محترم والي صاحب د کونړ ولایت والي صاحب همدارنګه د معدنونو محترم وزیر صاحب ته ورسیږي د خاص کونړ په ولسوالۍ کې یو څو نفره چې د مهدي پولیسو یعنی د اربکیانو سره لاس یو کړی دی او د خاص کونړ په ولسوالۍ کې کوم د قیمتي ډبرو معدنونو چې دي هغه غلا کوي او په قاچاقي توګه د مهدی پولیسو په ګاډو کې جلال آباد ته انتقالوي او هلته بیا کیلو په شپاره زره افغانۍ باندې خرڅوي نو زما د محترم والي صاحب او د معدنونو د وزیر صاحب څخه دا هیله ده چې د خاص کونړ د معدنونو ته جدي توجه وکړي تر څو د دې غلا او د قاچاق مخه ونیول شي والسلام
السلام علیکم حیدر شاه ما دا کندهار نه دا مشکل دی چې دا شاو د کوټ پور سواری ته د مټران نه پریږی لاره باندې کوي د حکومت سم دا پاتي دا مټران راي لکه دا څه مشکل دی ګره خلک د روزي راځي ته لوږه او سینې سره مخ کې مټران مو وفات نه پریږی بلې السلام علیکم زه عمران پټان ارمنی مې د کونړ ولایت سیدون کې زما د ټول افغانانو د داخله او توقع ده چې د مبارک میاشت کې یعنی رمضان کې د جګړو څخه لاس واخلي او د خدای لپاره د دواړو خواو یعنی د دولتي او د همدغه رنګ د وسلوالي طالبان څخه هم دا هیله کوم چې د روژې د میاشت په خاطر باندې د جنګ جګړو څخه لاس واخلي تر څو مسلمانان وکولی شي چې په آرامه فضا کې د خدای عبادت وکړي
السلام پښتون السلام علیکم انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت اریوب زده ولسوالۍ نه تاسو تلیفون په کار خیم پیغام دا دی چې د پکتیا اکثره ځنګلونه خصوصا نو په اریوب زده کې ډېر طبیعي ځنګلونه لرو چې منطقې ته طبیعي خپلور بخلې دي دا په بیرحمانه توګه کته کیږي یا پرې کیږي. او د دولت ته مو غوښتنه دا دی خصوصا د زراعت وزارت نه چې د دې لپاره محافظین ویل کېږي او هغو دپاره معاش شي چې تر څو محافظین وګرځي د ځنګلونه د پرې کولو او د کته کولو. السلام
محترم وروره، ستاسو پیغام مو دادی خپور کړ. هیله ده چې مسؤول مقامات اوریدلی وي او د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وسي، ځکه دا زموږ د هیواد یوه لویه سرمایه ده. او دغسې د نورو دوستانو د ستونزو د هواري په هیله دا خپرونه پای ته رسوم. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.